د څېړونکي کتاب دوهم فصل. له ځان سره مې وویل، راځه چې عیش او عشرت وازمایم تر څو له ژوند نه خوند واخلم. خو چې ومې لیدل دا حالت هم لوګی او پوکی و، نو ما فکر وکړ چې خندا او خوشحالي جهالت دی، او د عیش او عشرت ګټه څه ده په داسې حال کې چې حکمت لا هم زما د زړه لارښوونه کوله. نو ومې غوښتل دا وڅېړم چې څنګه ځان په شرابو خوشحاله او په حماقت کې ډوب کړم. غوښتل مې وګورم چې د انسانانو لپاره څه شی ښه دی چې د خپل ژوند په لنډه موده کې ترسره کړي. ما د خپل ځان لپاره لوی لوی کارونه وکړل. ما کورونه ودان کړل او د انګورو تاکونه مې کینول. د ځان لپاره مې باغونه او پارکونه جوړ کړل، او په هغو کې مې ډول ډول د میوو ونې کینولې. ما د راشنو شوو ونو د خړوبولو لپاره د اوبو ډنډونه جوړ کړل. ما غلامان او وینځې واخیستلې، او په کور کې مې نور غلامان او وینځې هم زیږیدلې وې. زه د ډیرو رمو او پادو خاوند شوم. زما څاروي دومره ډیر وو چې زما څخه مخکې په اورشلیم کې هیڅ چا نه درلودل. ما د خپل لاس لاندې سیمو څخه د ځان لپاره سره او سپین زر او د پاچاهانو شتمني راټوله کړه. ما ښځینه او نارینه سندغالي راټول کړل، او خپل حرام سرای مې له ښایسته ښځو نه ډک کړ چې سړو یې د عیش او عشرت ارمان کاوه. نو زه دومره لوی او ځواکمن شوم چې زما څخه مخکې په اورشلیم کې داسې ځواکمن سړی نه و تیر شوی، او ما خپل حکمت هم له لاسه ورنه کړ. ما د خپل زړه هر ارمان پوره کاوه. ما د هیڅ ډول عیش او عشرت نه ځان بې برخې نه کړ. زه د دې ټولو له زیار او زحمت نه ډکو کارونو څخه چې ما ترسره کړي وو خوشحاله وم، او دا خوشحالي زما د دې زحمتونو انعام وو. نو بیا مې په خپلو ټولو هغو کارونو چې ما کړي وو، او ټولو هغو زحمتونو چې د هغو د ترلاسه کولو لپاره مې زیار ویستلی وو فکر وکړ. نو ومې لیدل چې دا هر څه لوګی او پوکی په باد پسې منډې وهل او د اسمان لاندې د هیڅ ګټې ترلاسه کول وو. بیا ما پریکړه وکړه چې په حکمت، جهالت او حماقت باندې غور او فکر وکړم، ځکه کوم کس چې له پاچا څخه وروسته راځي هغه نور څه کولای شي پرته له هغه څه چې پخوا هم شوي وو. نو ماته معلومه شوه چې لکه څنګه چې په رڼا کې د تیارې نه ګټه ډیره ده، همداسې په حکمت کې د حماقت نه ګټه ډیره ده. هوښیار انسان په رڼا کې روان وي، خو کم عقل انسان په تیاره کې روان وي. نو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د دواړو انجام یو دی. بیا مې له ځان سره وویل، هغه څه چې په کم عقل انسان باندې پیښیږي په ما به هم پیښ شي. بیا نو زه د حکمت په حاصلولو سره څه ګټه ترلاسه کوم؟ او بیا مې له ځان سره وویل، دا حالت هم لوګی او پوکی دی، ځکه داسې وخت به راشي چې هوښیار انسان به هم د کم عقل انسان په شان تل په یاد پاتې نه شي، او دواړه به هیر شي. افسوس چې هوښیار انسان به هم لکه د کم عقل انسان په شان مړ کیږي. نو بیا مې زړه له ژوند نه تور شو، ځکه هغه څه چې د اسمان لاندې ترسره کیږي زه یې ډیر په تکلیف کې کړی وم. نو دا هر څه لوګي او پوکي او په باد پسې منډې وهل دي، د هغو ټولو شیانو لپاره چې د هغو په خاطر مې د یو مزدور په څیر د اسمان لاندې زحمتونه ویستلي وو. زما سره کرکه پیدا شوه، ځکه چې دا هر څه باید هغه چا ته پرېږدم چې زما څخه وروسته راځي. څوک پوهیږي چې دغه کس به هوښیار وي یا احمق؟ خو بیا به هم هغه د ټولو هغو شیانو خاوند شي د کوم لپاره چې ما د اسمان لاندې زیار او زحمت ویستلی دی، او له خپل حکمت نه مې کار اخیستلی دی تر څو هغه ترلاسه کړم. نو دا حالت هم لوګی او پوکی دی. نو بیا ما په دې اړه فکر وکړ، او زه د هغو ټولو له زیار او زحمت نه ډکو کارونو څخه ناهیلی شوم چې د اسمان لاندې مې ویستلی وو. دا ځکه چې یو انسان به په حکمت، پوهې او لیاقت سره زیار او زحمت وباسي او یو څه به حاصل کړي، خو وروسته به خپله برخه هغه چا ته پرېږدي چې د هغو لپاره یې هیڅ زیار او زحمت نه دی ویستلی. نو دا حالت هم لوګی او پوکی او لویه بدبختي ده. نو انسان د دې ټولو زحمتونو او هلو ځلو څخه چې د یو مزدور په څیر یې د اسمان لاندې وباسي څه ترلاسه کوي؟ هغه د دردونو نه ډکې ورځې تیروي او ټول کارونه یې سخت او له کړاوونو نه ډک دي. حتی د شپې لخوا به هم د هغه زړه آرامه نه وي. نو دا حالت هم لوګی او پوکی دی. نو دا ټول نعمتونه چې انسان یې خوري او څښي او له خپل زیار او زحمت نه خوند اخلي د هغه له خوا نه دي، بلکې لکه څنګه چې ماته معلومه شوه د خدای له خوا دي. په حقیقت کې هیڅوک زما په شان نشي کولای چې څه وخوري او له خپل ژوند نه خوند واخلي، ځکه هر څوک چې خدای راضي او خوشحاله کړي نو خدای هم هغه ته پوهه، حکمت او خوشحالي ورکوي. خو ګناهګارانو ته د مال او دولت د راټولولو او ذخیره کولو سخت کار ور په برخه کوي او بیا یې ترېنه بیرته اخلي او هغه چا ته یې ورکوي چې خدای ترې راضي او خوشحاله وي. نو دا حالت هم لوګی او پوکی او په باد پسې منډې وهل دي.